عنوان فکر لآزادی رادیونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې مې ومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسې. قدرمنو اوریدونکو په همدې لا پیل کوو د دې ونې په خبرونه د ځوان فکر خبرونه چې زه اجمل تورمانی تاسو ته وړاندې کوم. د تخنیک په چارو کې راسره عبید الله عبیدی ملګرتیا کوي. دوستانو تاسو خبر وایي چې په همدغه ونې چې تیر شو په مسکو کې د افغانستان د سولې غونډه جوړه شو. په دغه غونډه کې که څه هم د افغان حکومت رسمي استازو ګډون نه وکړي، خو د سولې عالي شورا استازو ګډون کړی وو او دغه شان د طالبانو استازو او د بیلابیلو یو شمیر سیمه ییزو هیوادونو استازو هم ګډون کړی وو. دغه شان د دې تر څنګ د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سولې په برخه کې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم دوهمزلي سفر خپل د سیمه هیوادونو ته افغانستان ته پیل کړی. افغانستان ته راورسیدلو ولسمشر غنی او یو شمیر سیاسي شخصیتونو سره کتلی دي د افغانستان د سولې برخه کې او نورو موضوعات باندې ورسره غږیدلی دي. په دغه تړاو د خلیلزاد درته کو دغه شان په مسکو کې د افغانستان د سولې د غونډې په تړاو باندې خبرګونونه بیلابیل ول. مثلا د افغانستان ولسی جرګې هم خبرګون ښکاره کړي، د افغانستان مشرانو جرګې بیلابیل مدني ټولنو سیاسي شخصیتونو د غشان افغان خزو هم خبرګون کار کوي. د افغانستان د سولې برخه کې په خپل رول ټینګار وکړي، که څه هم په دغه غونډه کې چې مسکو کې شوی و د سولې عالي شورا مرستیال بي بي سرابي برخه درلودله. خو د ځوانانو خبرګون موږ نه درلودلو دغه سولې او د هڅو په اړه چې دوی نظر څه دی، ځوان فکر په دې برخه کې څه نظر لري. نن مو دوی راغوښتي دي له دوی سره به خبرې وکړو. دغه شان د هر چا چې د خپل رول خبره وکړه، د ځوانانو رول موضوع به هم دوی سره یاد کړو چې ځوانانو څومره رول دی په دې برخه کې، څومره مثبت رول لوبولی شي. په دې موضوعات به خپل درنو مېلمنو سره خبرې وکړو. درې مېلمنه مو په سټوډیو کې راغلي دي، تشریف راوړی دی د مدني سیاسي او ټولنیز برخه کې ځوانو فعالین ابوبکر زلان، ښاغلی فرهاد پیلوزه، نجیب ژمن او ډاکټر شوی چې موږ یو بل میلمه صدیق دقیق هم راشي خبرونه ته. خو تر اوسه پر دوی تشریف نه دی راوړی. ښاغلی پیلوزه، له تاسو به پیل کړو. تاسو کړه ته مهرباني وکړئ په دغه څو موضوعاتو کې چې ما وویل چې د سولې شورا غونډه په مسکو کې د سولې غونډه، البته وبخښئ چې د سولې شورا استازو د طالبانو استازو او د سیمې د لسو هیوادونو استازو هم پکې ګډون کړی وو، او د ښاغلي خلیلزاد دوهم پلاس سفر په اړه افغانستان او د سیمې هیوادونو ته که مختصر په دې اړه ستاسو نظر واخلو. ستاسو په دې اړه څه اندي؟
د لوی خدای په نامه تاسو ته سلام، او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې وړاندې کوم. دی ورستیو کې د افغانستان د سولې په تړاو د بین الافغاني خبرو اترو د دې ترڅنګ د نړیوالو هڅو خبرونه ډیر زیات تاوده شوې دي، او سیمه نړۍ خصوصا امریکا په دې کې هڅه کوي چې په نه یو ډول دغه روانه ولس کلونه یا ترس کلونه جګړه په افغانستان کې نور پای ته ورسوي. دا چې ولی پای ته ورسوي بیلابیل ابعاد لري، په دې به بیا وروسته که وخت بحث به وکړو. موږ خوشبینه یو دې هڅو ته، او هر یوه خبره مو که د افغانستان د سولې په تړاو کې زموږ دپاره ښایي چې یو فرصت وزېږي. مسله دا ده چې د افغانستان د حکومت دننه او د افغانستان د سیاسي موجوده سیاسي واحد په چارچوب او چوکاټ کې چې کومه اراده د سولې دپاره ده، دغه زموږ دپاره ډېر ننګونکي ده. که وګورو امریکا د زلمی خلیلزاد په وسیله باندې اوس هڅه کوي چې طالبان د روسیې له زولۍ راپورته کړي، نور او دغه کم سیاسي گزار چې دوی خوړلې په سیمه کې دغه بیرته جبران کړي، او د طالبانو په وجود کې د خپل دغلته د مشکېدو او دغلته د خپلو اهدافو د ترلاسه لپاره یوه وسیله په لاس راوړي. مسئلہ دادا چې په افغانستان کې د سولې په برخه کې د سیاسي احزاب او د افغان حکومت او د سیمې د هیوادونو رول کم رنګ لري. روسیا اوس هڅه کوي چې روسیې سره د خپل سیاسي تقابل په نتیجه کې طالبان خپل کې او یا دغه د افغانستان د سولې د مسلې نه دغه د مومن خان خامار جوړ کې او غواړي چې امریکې سره خپل سیالي وپالي په دغه مسله کې. زمونږ جاج دا دی چې که چیرته افغانستان افغان حکومت او د افغانستان د سولې عالي شورا په دې برخه کې خود مختار وي یا اراده پاک وي نو دوی به د مسکو کنفرانس ته لږ تر لږه یو داسې استازی لیږلی وی چې که سرګی لاوروف نه ښکته نه وی نو پورته نه وی نو ښکته هم باید نه وی، ځکه دوی د سرګی لاوروف سره په میز باندې او د سیاسي مباحثې دپاره هغسې خلک کینولي وو چې د سیاسي بصیرت له پلوه د افغانستان د معزلې خو څه کوي چې د یوه ولایت د معزلې د حل هغه توان هم نه درلود. الته چې کومه سیاسي ایدیالوژي مطرح وه، الته چې کومه سیاسي مسائل کم سیاسي مسائل مطرح وو، هغه د دې سولې د عالی شورا د پلاوی سره اړو په خلاص نه وو. زه د دې شخصیتونو ته درناوی لرم، اما دغه مسله چې دا داسې نه ده چې یو څوک ښه سړی دی نو باید داری دا کار وکړي. یو څوک چې پوهیږي که چېرته بد سړی م وي دی خو چې څوک پوهیږي باید هغه دا کار کړی وی. په ډیپلوماټیک لحاظ هلته چې کوم طالب استازی موجود وو، که هغوی مونږ د هغوی خبرې تاسې اورېدلې په نړیوالو رسنیو کې، د هغوی خبرې تاسې اورېدلې وي، د هغوی دلایل چې تاسو اورېدلې وي، نو د سرګی لاوروف سره د هغوی ټکر سیالي بیخي مناسبه وه. زمونږ د حکومت اراده له بده مرغه چې خواشینوونکې ده. زمونږ د سولې د عالي شورا اراده او هڅې او فعالیت خواشینوونکی دی. په مجموع کې د افغانانو لومړنۍ اړتیا ده، د دې خاورې اړتیا ده، او دومره وړه مسله نه ده لکه څنګه چې د سولې شورا او د افغانستان حکومت ورته په کوم نظر قائل دی.
بل پیلوز سپ تاسو ویل چې روسیه دلته غواړي چې په افغانستان کې مثلا امریکا سره خپل سیالي مخته بوسي، هلته چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په روسیه کې په خبري کانفرنس کې ویلي دي چې دوی نه غواړي دغه سیالي په امریکا سره وپالي، بلکې غواړي له خپلو سرحدونو نه دفاع وکړي چې دا دوی د مشروع حق دی، او له خپلو ملګرو له سرحدونو نه چې کوم دوی ملګري هیوادونه دي. نو بیا څنګه دا مسله راولاړېدلی شي چې دوی ګوندي سیالي پالي په افغانستان کې له امریکا سره؟
همدغه خبره په خپله د سیالۍ معنی لري، ځکه چې دوی د خپلو سرحدونو نه دفاع کوي، معنا دا چې د دوی سرحدونو ته ګواښ متوجه دی. ګواښ چا متوجه کړی دی؟ افغانانو. افغانانو خو نه دی متوجه کړی، کنه هغو ډلو ټپلو متوجه کړی دی چې امریکا راپورته کړي دي او امریکا یې تمویلوي. په ښکاره ده چې د امریکې څخه دوی په سیمه کې خار ویني، ډارېږي، ویریږي، او په منځني ختیځ کې، په عربي هیوادونو کې، په سوریه کې، په عراق کې، په دغو سیمو کې تاسو به د امریکې او د روسیې سیاسي او نظامي تقابل لیدلی وي چې هلته امریکا ماته شوه. نو امریکا هیڅ کلم نه غواړي چې روسان هیڅ کلم نه غواړي چې نور د امریکې سره امریکې نه په سیالۍ کې شاته شي، یا امریکا گزار ته پرېږدي. امریکا هیڅ کلم نور روسان گزار ته نه پرېږدي. زما هدف دا ده چې سیالی که کیږي او که چېرته د روسانو او د امریکایانو ترمنځ کوم متقابل راپورته کیږي، هیله مو دا ده چې افغانان او افغان ډیپلوماټیک کوم ارګانونه چې دي، هغوی باید په یو ډېره ځیرکۍ، په ډېره هوښیارۍ د دغې تقابل مخه ونیسي، او که چېرته یې مخه نشي نیولی، باید لږ تر لږه له ضرره یې افغانان بچ کړي. او که چېرته دا تقابل په دغه نقطه کې پېښېږي، ښکاره ده چې موږ به ډېر زیات زیان وینو، او تاوان به یې لکه اوس چې رسېږي له دې به دوه چنده افغانانو ته ورسېږي.
ډېر ډېر مننه ښاغلی ځلان، ستاسو نظر هم په دې اړه اخلو. دا کوم موضوعات چې د پاسکاو کې د سولې غونډه وه، د ښاغلي خلیلزاد راتګ، تر ډېره د زلمي خلیلزاد راتګ، تاسې په افغانستان کې د دویم پلاس سفر چې د سولې برخه کې پیل کړی دی، مخکې دې هم د قطر ته لاړو، سعودي عربستان ته، پاکستان ته، افغانستان ته، د طالبانو استاد سره هم کتلی ول. فکر کوي چې دا سفر به هم د مغې سفر غوندې وي او کنه د عملي نتیجو برخه کې به یو ګام وي؟ څه فکر کوي؟
الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فعما بعد، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ډېره زیاته مننه. زه تر ډېره بریده د دغو کنفرانسونو یا د دغو راټولېدنو غونډو په هکله داسې مثبت نظر نه لرم، ځکه زه دلایل هم ورته لرم. له بده مرغه تر اوسه هم د سولې لپاره داسې کلک اراده نشته په دواړه لوریو کې. دغسې یو ځواکمنه اراده چې په واقعي معنا د سولې تمثیلونکي اوسي نشته. او د ورور خبرې زه په د دوی د خبرو یوه برخه په اکثریت سره تاییدوم، هغه دا چې اوس هم دلته له بده مرغه افغانستان او مخالفین یې، یعنی دغه دوه د جګړې لوري، دوی د نیابتي جګړې یا د دغه نیابتي رقابت د سون توکو په ډول کارول کیږي. که چېرته د افغانستان د حکومت مخالفین دي یا خپله د افغانستان حکومت ته، دغه دواړه لوري تر ډېره بریده خپلواک نه دي په خپلو ارادو کې، او نه دوی داسې ځواکمنه یا پیاوړې اراده لري چې په واقعي توګه کمې موخې یا کمې غوښتنې چې ولس له دوی لري دوی هغه ته ژمن واوسي. تاسو وګورئ تر ډېره بریده اوس د طالبانو ډله دوی د روسیې په لوري زړه ښه کوي، که چېرته هغوی دوی غونډې ته رابولي یا د دوی سره د پردې تر شا ناستې لري. دوی د دوی د روسیې هر عمل ته، هرې کړنې ته ژمن دي. او دغه راز بیا د افغانستان حکومت تر ډېره بریده هغه څه چې د وبخې د امریکې له اړخه ورته ویل کیږي یا د امریکې له اړخه دوی ته ګوتڅنډنه کیږي، دوی بیا هغه ته ژمنتیا لري. نو هماغه زما بیلګه چې هغه د سون توکو بیلګه مې ورکړه هغه ډیره دقیقه ده. ولی په ولس کې په رښتینی ډول د سولې اراده شته، ولس د سولې تږی ده. ولس حتی که چېرته تاسو په حکومتي ډګر کې د حکومت ډله وګورئ، هلته هم د کوم چې ښکته پوړي چارواکي دي دوی سولې ته ژمن دي. او دغه راز د طالبانو په ډله کې هم تاسو عملا څه موده مخکې کومه کړنه چې د اوربان په نوم ترسره شوه، د طالبانو هغه ټیټ غړي ولیدل، په ډېر اخلاص سره دوی راووتل په هر ولایت کې هره سیمه کې، او د ولس لخوا هم د دوی تود هرکلی وشو. حکومتي پوځیانو هم دوی ته سینه پراخه کړه، او د مینې، د یووالي او په حقیقي معنا د افغانیت او د اسلامیت غېږه ورکړه. دغه واقعا کولی شي چې موږ تاسې ته د سولې پیغام راوړي. ولې تر ډېره بریده چې ما مخکې وویل د دغو دواړو ډلو هغه رهبریت خپلواک نه دی، دوی بهرنۍ ګوتڅنډنې لري او د هغوی لخوا رهبری کیږي. که چېرته په رښتونې ډول دوی وغواړي نو کولی شي.
ډېره ډېره مننه ښاغلی زنان، بیا هم تاسو سره ګرځو. مخکې دې چې ښاغلی ژمن تاسو ته راشو، ښاغلی صدیق دقیق ته په بس کې خراخلاص وي خراخلاص. ښاغلی ژمن، تاسو تر کومه پورې د ښاغلي زلان سره موافق یای په دغو مسایلو کې چې افغان حکومت او نه هم طالبان د سول لپاره رښتینی اراده لري، او دوی ویل چې ولس رښتینی اراده لري او غواړي چې سوله راشي؟ نو فکر کوئ که ولس ټول د دې اراده لري چې مثلا سوله راشي، نو آیا دوی اخواته هم مثلا کدی که دی اخواته هم دوی خپل مشران دی ته نشي مجبوره کولای، دی ته نشي راضي کولای چې د سولې میز ته سره کینی، د سولې خبره د سره کینی او سوله سره وکړي؟
ترمن صاحب مننه. په پایل کې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. د ځلان صاحب او د نور دوستانو د خبرو په ځینو برخو کې تایید او ځینو برخو کې زه ورته نظر نه لرم. که له پایله راسو د وروستیو هڅو یې لکه د امریکې د ځانګړي استازي ښاغلي زلمي خلیلزاد ټاکنه، د سول د خبرو لپاره ځینې نور حرکتونه، دا ټول د سول لپاره امید بښونکي دي او موږ هیله ورته لرو. لکه څنګه چې د ښاغلي خلیلزاد وروستیو سفرونو لومړی سفر یې نتیجه لرله، کله چې دلته راغی افغانستان کې هم له ولسمشر سره له نورو سیاسونو سره له ټولو لورو سره، هغه لوري چې ویل کېږي له ولس نه دباندې، ځلان صاحب هم سیاد کړل چې ولس سوله غواړي، ولس او حکومت دواړه په واقعي ډول سره سوله غواړي. او تر ټولو ډېر زیان یې موږ ځوانانو ته رسېدلی دی، که په جنګ کې هم وژل کېږي ځوانان دي دواړو لور ته، که له تعلیم هم پاتې کېږي ځوانان دي، که له تحصیل پاتې کېږي، که پرمختګ نه کوي، که بیکاری دي، د ټولو لوی علت امنیت دی. چې امنیت نشته او سول ته اړتیا ده، یعنی ډېر ښکار یې هم تر ټولو ځوانان دي. نو ولس او حکومت فکر کوم اوس دواړه سوله غواړي، او تر هر بل وخته اوس نسبت ډېر امید هم ورته کېدی، ځکه وروستي اقدامات لکه د امریکا لخوا دې برخې ته یو ځانګړی استازی لومړي ځل لپاره ټاکل کېږي، هغه د دې برخې د یو ځانګړي استازی یا سفیر په توګه دی، چې دا د امریکا په سیاست کې یو ښکاره بدلون دی د موږ لپاره هم. او یو بل لور ته چې ویل کېږي د افغانانو په مشري باندې د سولې خبرې، دا هغه ته هم یو ډول ځواب کېدی، ځکه ښاغلی خلیلزاد یو افغان امریکا افغاني ول اصله امریکایی دی، نو هغه افغان لوری هغه شرط هم پوره کېږي، او افغانان یعنی د افغانانو ټولې خواوې هم په ښه توګه درک کولی شي چې څومره ځپل شوي او څه پېښ شوي دي. خو په پاکستان د ښاغلي خلیلزاد راتګ دلته او پاکستان او قطر او نورو هیوادونو ته مثبت داسې د سولې لپاره بللی سو، که په لومړي ځل سره راغی لکه د طالبانو یو پخوانی مشر ښاغلی ملا برادر خلاص له زندانه اته کلونو څخه زیات په زندان کې، او پاکستان کې څول پرده یو مثبت کام کې د لسې لیغنه وروسته په تیرو دوه ورځو کې دول نور لوړ پوړي قمندان طالبانو خلاص ول. دا هم کېدلی سي یا د ولسمشر نننۍ خبرې سي یو امریکایي پانتون ته په یو ویډیو پیغام کې کړی وي، ولسمشر نن ویلي دي سي ممکن له طالبان سره ډېر زر یو قرارداد یا تړون ته ورسیږو. اول ته داسې یاد شوي دي په رسنیو راپورونو کې داسې راغلي چې اوس خبرې په مګر او په دې نه دي، یعنی اوس خبرې په دې دي چې کله اوس یعنی په وخت باندې دا خبرې کېږي. او د روسیې وروستۍ ناستم یو مثبت ګام و، طالبانو په لومړي ځل په خبرو کې ګډون وکړ او خپل استازي رول لیږل. خو که دا سفر یا دا غونډه د روسیې په ځای باندې په قطر یا یو درېیم ځای کې سوې وه، هغه ستونزې د امریکا او د روسیې ترمنځ دي، یا هغوی خپل منځ کې جنجال لري، یا داسې ویل کېږي چې افغان حکومت یو لوړ پوړی هیات ورونه لیږلو ور لیږلی و د سولې شورا معاونین و، خو بیا هم یعنی که په دې برخه یې نیوکه کېږي. خو که چېرته په یو درېیم ځای کې بیا په یا افغان حکومت امریکایان په دې ټینګار کوي که دا خبرې متمرکز شي په یو ځای باندې، لکه څرنګه چې ښاغلی خلیلزاد هم دا دویم سفر د سیراځي او د خبرې روانې کړي دی، اول ته بل ورته روسیې ته دي. نو که دا خبرې ګډې څو ځای وي ممکن نتیجه یې یو څه ګډ وډ وي، او که چېرته په یو ځای راټول سي نو نتیجه یې به یې مثبته وي. خو دا دویم ځل راتګ چې ښاغلی خلیلزاد راغلی دی، ځکه طالبان هم هغه د دوی لومړی شرط دا و یا د خبرو لپاره مخکې چې موږ له امریکایانو سره خبرې کوو، که چېرته له امریکایانو سره ویم، خو امریکایان تل دا ټینګار کوي چې د افغانانو په مشرۍ باید دا خبرې سرته ورسیږي. خو یو امریکانو د خپل د دې برخې لپاره یا خپل ژمنتیا ووایو یا څه ووایو، یعنی هغوی هغه د دوی شرط ورسره منلی دی امریکانو آیت وټاک.
ډېر ډېر مننه ژمن صاحب، بیا هم تاسو ته راځو. خپله دقیق یو شمیر کسان، یو شمیر سیاسیین په افغانستان کې، یو شمیر چارواکي د دې ډلې د افغانستان د سولې عالي شورا هم وایي چې خلیلزاد باید په خپل دوهم پلا سفر کې چې کله د سیمې هیوادونو ته کوي د نور موضوعات ترڅنګ چې د سولې د خبرو لپاره دغه کوي، هغه هیوادونه چې په طالبان نفوذ لري هغوی سره باید خبرې وشي چې دوی پر طالبان فشار زیات کړي، او یو څه فشار دغه شي، یو څه د سولې خبرې چې دوی د سولې خبرو ته را نږدې شي کینی مخامخ له افغان حکومت سره. ستاسو په نظر دا څومره مهمه ده چې مثلا د طالبانو په تمویلونکي وادونو چې افغان حکومت په وار وار ورته اشاره کړې ده فشارونه زیات شي چې د طالبان د سولې خبرو ته کینوي؟
مننه تورمن صاحب، تاسو ته د میز ګډونوالو ته ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د سولې عالي شورا دا خبره چې امریکایان یا خلیلزاد چې د امریکا د خارجه وزارت لخوا د افغانستان سولې پروسې لپاره ځانګړی استازی ټاکل شوی، باید په هغو هیوادونو چې په افغانستان کې داخل دي یا په افغانستان کې جګړه تیزوي یا په جګړه کې رول لري فشار راوړي. دقیقه ده، او همداسي ممکن مو وای چې سوي هم دي تر یو حدا کله چې خلیلزاد افغانستان ته سفر کوي په څنګه ورسره پاکستان ته هم سفر کوي او په پاکستان د اوازې خبره ده د افغانستان دولت سولې علي شورا ولس ټول وایي چې په افغانستان کې جنگ ته پاکستان لمنه وهي او پاکستان له خوا تمویلېږي دی افغانستان دی دولت وسلوال مخالفین او هغو ته زده کړې او روزنه ورکول کېږي نو موږ دا وایو دا اړتیا ده خو زما په نظر که دا اندېښنه وي دا اندېښنه به تر یو ځایه ځواب شوي وي ځکه په لومړي ځل هم خلیلزاد پاکستان ته سفر وکړ او دا ځل هم پلان دا ده چې پاکستان ته ولاړ شي او دا جدي اړتیا ده چې په پاکستان باندې د امریکا فشار راوړي خو فشار په دې معنا نه ده چې امریکا یوازې خپلې مرستې ورباندې محدودې کړي یا یې کمې کړي او یا یې ودروي دا خو لکه یو څوک چې چاته پیسې ورکوي او بیا یې ورنه کړي نو دا خو فشار نه ده مهمه دا ده چې که چېرته پاکستان خپل دریز بدل نه کړي امریکا په پاکستان په استخباراتي اداره د پاکستان په پاوز په پاکستان کې په هغو کسانو چې د افغانستان په جګړه کې رول لري د افغانستان جګړې ته لمن وهي یا د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفینو ته روزنه ورکوي یا یې تمویلوي په هغو باندې هم یې تور لیست ته واچوي هم ورباندې اقتصادي فشارونه راوړي هم ورباندې په پاکستان باندې بندیزونه ولګوي لکه مثلا په امریکا چې په ایران باندې بندیزونه لګول د اټومي وسلو تر څنګ یو دا داسې په منځني ختیځ کې تاوتریخوالي ته لمن وهي یا په یمن او سوریه کې جګړه تقویه کوي پاکستان هم په عین شکل په افغانستان کې جګړه تقویه کوي باید په هغو باندې فشارونه راسي اقتصادي بندیزونه ورباندې ولګېږي د هغو کسانو یا د هغو بنسټونو شتمنۍ چې په افغانستان کې په جګړه باندې سرمایه ګذاري کوي هغه د کنګل سي دا فشار نه ده سي یو څوک چاته مرسته ورکوي هغه ورنه کړي بلکې دا فشارونه باید نور هم زیات سي او دې ته هیله مند سي
ډېره ډېره مننه قدرمن اوریدونکو ستاسو تلیفوني اړیکې راخلو د موضوع په اړه 0999 شل 15 30 او 0800 202 15 دا مو د تلیفون شمیرې دي همدا اوس زنګ راوهئ د موضوع په اړه کله مېلمنو څخه پوښتنه لرئ او دغشان خپل نظرونه مو هم راسره شریکوئ نو مهرباني وکړئ موضوع مو د افغانستان د سولې موضوع یو اوریدونکو را سره د تلیفون په لیکه دی بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده وعلیکم السلام څوک لکه مسا
محمد ولی احمدی د فرا ولایت د بکوا ولسوالۍ د شیخ علاوه کلی خبر کوم
احمدی صاحب له فرا ولایت امیر بنی وکي
ما ویل ما له افغانستان خلک ونو تر څو سره وای تر څو سره جنگي ولی سول نه سره کی دا په دې څه مشکل تا
تب ان شاء الله من منونه پختنه ده علی
هو زما من منونه تا پختنه ده چې ولی سول نه راځي افغانستان کې د افغانستان سوي نه سره جنگي دا څه مشکل دی
مننه کور مودان ژوندي اوسئ بل اوریدونکی هم راسره دی مهرباني وکړئ
سلام علیکم میربازک میړانه یم د پکتیا ولایت نه ستاسو درنو میلمانو ته تاسو سلامونه نیکې هیله وړاندې کوم
مهرباني وکړئ میړانه صاحب
زما په دې موضوع باندې دا نظر ده کچره پاکستان غواړي افغانستان کې سوله راشي نو انشاء الله سل په سل به دا سوله راځي زما له لوړ ټولو چارواکو نه او د افغانستان د هغو د سولو شورا نه دا خواهش ده په پاکستان باندې باید ډېر زیات هغه وکړي ټینګار وکړي نو انشاءالله په افغانستان کې به سوله راځي که چېرته پاکستان وغواړي چې په افغانستان راشي نو کېدای شي چې راشي چې پاکستان ونه غواړي نو په افغانستان کې سوله هېڅکله نه شي راتلی
مننه کور ودان بل اوریدونکی هم راسره دی مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده بلې ازادي راډیو ده مهرباني
زه سردار محمد تاسو ته تاسو د نن مېلمنو ته د زړه کومه سلامونه
وعلیکم سردار محمد صاحب مهرباني وکړئ
مېلمانه دې ځان دې سولې باغه خدای صحیح دې بالکل سوله خو موږ غریبانان غواړو خو موږ هم جنګي مشران چې سوله راشي وطن ته ځکه چې هغوی په کې ګاکې دي د هغوی په کې ماتې دي د هغوی زمین ټول په خارجو کې ګرځي کورونه په خارجه مملکتو کې دي واده غریب په پزړه باندې چې اوس په هغه سنګر کښې پراته دي او مخامخ جنګي دي ورسره د ورځې 200, 300, 400 دي. دا ټول د غریب بچان دي، د بچان دي نه، د پارلمان بچان دي نه، د دواړو مشران خو مشرانو نه ځوانانو نه. دا پوښتنه د ځوانانو چې تر اوسه دا اسرائیل پوځونه چې موږ وطن ته راغلي دي تر هغه پورې به جنګ روان دی، تر اوسه دا ظالمان دي موږ د وطن نه مینې وطن.
مننه کور ودان. بل اوریدونکی هم راسره دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بله مهرباني وکړئ.
مننه. سلامونه تاسو ته او سرمان صاحب ټول اوریدونکو. جمعه خان همدرد یم له زابل ولایت کلا. وعلیکم.
همدرد صاحب مهرباني.
ژوندی اوسئ. بس د سولې په اړه مو خبرې شروع کړې. بیا دا خو زما یو نظر در کوم چې هغه چې که امریکا ونه غواړي، پاکستان ونه غواړي او د افغانستان دولت هغه لوړ پوړي چارواکي ونه غواړي، سوله به هېڅکله هم رانه شي. او که مې د ولس د ټولو خوښه چې حکومت هم په خوله نارې وي، مګر هغه لوړې ساحې چې دي، هغه لوړ کسان چې دي، هغه نه غواړي. ولې د دوی په جنګ کښې، په جګړه کښې د دوی فایده ده. دا به زه کنه تاسو هم انشاءالله پیته معلومېږي په دې خاطر چې امریکا ونه غواړي او زموږ تاسو حکومت ونه غواړي، ناممکنه ده چې سوله راشي.
بل اوریدونکی هم راخلو. ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ. بله ازادي راډیو ده، مهرباني.
هلو السلام علیکم. ازادي راډیو.
بله مهرباني.
صلح خو دغسې دی چې دا صلح چې پاکستانه غواړي یو دی د طالبانو سره که زور کار وانهخلي دا صلح نه کېږي. دا ګرد د پاکستان د لاس دی. خو ما ته معلومېږي زه بله ورځ د پاکستان سره عالم نن 15 پاکستان سره عالم اوس بالله ګرد د پاکستان د لاس دی. دا ګرد صلح د پاکستان دی. پاکستان نه غواړي افغانستان جوړ شي. دا دی باید زه غواړم د انتقالي حکومت سره باید د دې سره زور کار واخلي.
مننه ډېره ډېره. بیا هم اوریدونکو ته راځو. ژمن صاحب مهرباني وکړئ دغه پوښتنې د څو دوستانو چې وکړې کړې ورته جواب وایي.
د وروستي اوریدونکي پوښتنه دا وه چې د ولس د حکومت یعنی لوړ پوړي چارواکي نه غواړي، خو کوم څه چې ولسمشري ماڼۍ په تېرو څو میاشتو کښې وکړل سولې لپاره، هغه ټول هغه شیان وو چې مثبت وو، یعنی خپل نظر نیک نظر یې وښودلو. له ټولو شرایطو تېر شول د سولې لپاره، یعنی طالبان ته یې د هر ډول بې قیدو شرطه خبرو وړاندیز وکړ. دا هم سمه ده ځینې لوړ پوړي چارواکي نه پوهېږم ورته ووایي که نه، خو ځینې سیاسون یوه برخه په حکومت کې او ځینې د باندې د سولې مخالفین سته، د هغوی ګټې د په سوله کښې په خطر کې لوېږي. هغه ناروا ګټې چې د مافیا او مخدره توکو د جنګ او دې لار نه لاسته راوړي، هغه په خطر کې دي. رښتیا هم که چېرته سوله وي دوی هغه نشي ترلاسه کولی. خو د هغوی لپاره هم ولسمشر غونډې له مختلفو سیاسونو سره وکړې. په وروستیو کې ښاغلي زلمي خلیزاد عکسونه هم موږ وینو له مختلفو سیاسي مشرانو سره. دا هم ټول د دې لپاره دي تر څو چې هغه سیاسون چې د افغانستان کې نفوذ لري د هغوی د قانع کولو لپاره، د سولې لپاره دا هغه څه دیس کېږي. خو تر څنګ دا هم یو واقعت دی چې رښتیا هم ځینې سیاسون د موږ نه غواړي، یا ډېری سیاسون ورته ویلی سو سوله نه غواړي او ګټې په خطر کې دي. او داسې ولې سوله نه راځي نو مختلف او ډېر زیات دلایل لري. لومړی اوریدونکي احمدي صاحب دا پوښتنه وکړه چې ولې سوله نه راځي افغانستان ته. نو سولې دلایل یې ډېر زیات دي، د سیمه ییزو استخباراتو جنګ یا د افغانستان د دښمنانو چې هغوی هېڅکله نه غواړي افغانستان کې سوله راسي او پرمختګ وکړي. نو دا ټول دلایل دي. او دې تر څنګ د موږ خپله د افغانانو چې لا تر اوسه پورې هم سیاره ورځ وژل کېږو مړه کېږو، خو بیا هم په دې اړه موږ جدي فکر نه ده کړی چې سوله باید رامنځته کړو. کومو مشران دي که کشران دي ټول په یو نه یو ډول سره د سولې د خرابولو کې برخه لرو. صحیح ده چې دا به ډېره نه وي خو ډېر تاثیر پکې لري.
بله ډېره ډېره مننه. ښاغلی پیلوازې که تاسې راته ووایه مخکې ښاغلي ژمن هم دې خبرې ته اشاره لرله چې ښاغلی زلمی خلیزاد چې کابل ته راغلی دی د ولسمشر سربیره یې له یو شمېر سیاسینو سره هم کتلي دي چې کوم تصویرونه چې راغلي دي په هغې کې د هغې له مخې د ولسمشر له لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او دغه شان د بلخ له پخواني والي عطا محمد نور سره یې هم کتلي دي. فکر کوئ چې د افغانستان د سولې په موضوع کې د افغانستان سیاسيونه غک په حکومت کې د نن دی یو شمیر مطرح یا کې بهر دی دوی څومره رول درلودل شي یا دوی کوم خاص خدمت رول ولول شي چې دوی سره کتل شي
متاسفانه چې زمنګا نوی پسده حکومت دا اوس هم د سولې مخالفین نړکته حتی د ولسمشرۍ ماړی خپل د سولې مخالفه ده د سولې شورا د سولې د رامنځته کونې لپاره جوړه شوې ده دا په خپل د سولې مخالفت
څنګه د سولې مثلا ولسمشر لکسګ جمن سیبه مې بي قید او شرط خبرې اعلان کړي ور باندې اعلان کړي طالبان راغله لا ته په کابل کې مثلا آزاد وګرځیدل خپل کورونو ته خپل دوستان سره ټولنیزه میډیا کې اکسونه راووتل د خره ووتل کنه دوی مثلا د سولې د ډول خبرو لپاره چیرچوي حاضر شول ولسمشر په وار وار وي چې هر ډول بي قید او شرط خبرو ته
تاسو ګورئ د سولې لپاره لومړنی شرط چې دغه انګیزه ده د سولې لپاره انګیزه دلته چرته ده ته چې کله طالب راولې سوله ور باندې کوي د دې سولې په بدل کې ته د هغې ټوپک په بدل کې دله څه ورکوي ستا دا اوس 30% ځوانان دا اوس میلیونونه ځوانان له پوهنتونونو نه فارغېږي او په کور ناست دي د هغوی دپاره تا څه شي وظیفه برابره کړې ده چې دا اوس
جګړه ختمه شي سوله راشي نو کاري فرصتونه به هم برابر شي ځکه چې امن وي خو کاري فرصتونه هم ډېرېږي
دا موجوده به شړي
فابریکې به هم جوړېږي مثلا کار به
نه دا اوس چې په حکومت کې دا کم تجربه کار خلک ناست دي دوی خو اوس تجربه هم ترلاسه کړې ده د حکومت په معاشي د حکومت په پیسو یې استریانه وکړي ډاکټوراوي وکړي تجربه واخیستي دوی به شړې د ملکا
نه دوی به نه شړې مثلا زه دا وایم چې کله چې امن وي دلته پنګونه ته هم خلک جوړخه کوي کنه چې پنګونه ته خلک خوشاله کاری فرصتونه برابرېږي اوس چې سولې وي په سل کې خو سره پنګونه کوي امن ول په جنگ په شرایطو کې وسان ته دا وس ویل کېږي چې په دې جنگي شرایطو کې ډېرې د دې پرځای چې پنګونه وکړي دلته خپل پنګ راوړي اته پنګ په تیښته کې مثلا خلک د نړیواله مل په پنګ دغه کوي
ترمن سه وګورې کله چې جګړه ختميږي سولې راځي تاسو به د سودان تاسو به د نورو هیوادونو د سولو هغه بهیرونه لیدلی وي هغلته چې کله سولې کیږي هلته چې کله مرورو مخالف لوري سولې ته راځي د یو انګیزې له مخې راځي کله چې دی دا ټوپک سپاري د ټوپک بدیل خو باید ورکړ شي لږ تر لږه نغد دوی یو لونګ یو قران کریم په غیږ کې ور کوي
تاسو په نظر څه باید ور کړی
وګورئ زوایم چې دا وس چې د واک په غدی منګولي خه کړی دي دا وس چې د واک تګي وګي دي د حکومت په اډانه کې راټول شوی دي دا دی وشل شي ورته ودی ویسي او دا وس چې زلمی خلیزات پری خلکو ګرځي ولی ګرځي زلمی
خلیزات
په دې پوهیږي چې دا د واک او د اقتدار تګی دي کچرته دا د واک لري شي دوی خپل وس د طالب موقف خپلې د طالب زین سي نو دا چې طالب راضی او دلته یو بل طالب را مستکیږي دا غي باید مخاوني ول شي وګوري کله چې مونږه سوله کوو مجبورن مونږ نظامونه ورته ډنګو صفر
نشو نو تاسو خبرونه هدف دار چې طالب هم د واک په سر باندې جنګي
نه الته وګوري سیاسي مبارزه چې کله کیږي دا خپل یو د واک جنگ دی سیاست چې کله کیږي دا په واک کیږي کله چې ته سیاست کوي کله چې ته پارلمان ته زیده څه د پاره سي د سیاست ته پاره سي چې کله ته ولسمشر کیږي د سیاست ته پاره کیږي نو چې خغلې غنی ولسمشری غواړي خو طالبین غواړي کنه طالب خدا نه وایي چې زه د ورور کور کې کینم او بیا د سیاست وکم طالبم سیاست کوي د دې ملک سړی دی حق لري باید چې په نظام کې مونډه ورکړ شي باید په سیاست کې مونډه ورکړ شي دا اوس چې د قانوني اساسي خلاف د اساسي قانون خلاف د نورو نافذه قوانینو خلاف ځینی بستونه ځینی واکونه د خپل موقف د خپل واک د حفاظت لپاره رامنځته کړي دي خو اوس بیا دې رامنځته کړي اوس ګوري ډیر یو
چې تر راشي زبي درکم که چې تر راشي مثلا سره کم
ته زه دا وایم چې دوی نه غواړي چې راشي غوي دا اوس چې طالب د امریکای سره سوله کوي ولی کوي ورور دلته مشکلات دي دلته غوي نه غواړي چې دوی سوله وشي دوی سوله تراشي کله چې ورډ مورز علي احمد جلالي و خبره کوله په یو کانفرنس کې دا خبره وکړه چې په 2015 او 2016 کال کې طالبان راغله او کرزي ته ویل چې موږ ته ورور فقط درې شي نه راکا درې شي نه واغې هغه شي نه ته غوښتې چې دا وسوته حکومت زاري کوي چې راشه دا در کومه واغې ورسره نه مني خو حکومت ورسره ونه منل د دې لپاره ورسره ونه منل چې د واک هغه والته شرمسته کېده د کرزي مارشال پایم ور سره د غي مخالفتو کوچی باید بیران شي
نو مسی حکومتونه حکومت ور سره منی خدای
ایوازي ولس مشر دا خبره کوي اما عمل نشته دلته عمل بل شه دي ترمنصب دلته ولس مشر مجبوریتونه لري دلته ولس مشر سیاسي مجبوریتونه لري دلته ولس مشر اقتصادي مجبوریتونه لري ولس مشر په خپل په د ارګ د ننم زین ملحوظات سره مخ دی داسې خبرو سره مخ ته چې هغه خبرې د رسنیو نه دي مشکلات شته دي ترمنصب مسائل شته دي زمونږ اوس مونږ په پاکستان باندې تور ورچو چې وروره دا سوله نه غواړي زه خو پاکستان سره زما عزله لرم پاکستان سره زما دعوه ده پاکستان سره زما ستونزه ده که زه په امن کېږم زه تقویه کېږم زه یو غښتلی مجهز پوځ ولرم خو د پاکستان نه خپله دعوه ترلاسه کوم که نه خپل حق ترلاسه کوم نو پاکستان خو هېڅکله زما سوله نه غواړي که چېرته او امریکا ولی په پاکستان فشار راوړي امریکا د کوم هدف لپاره په پاکستان فشار راوړي امریکا د پاکستان د امریکای سلویخ کلن ملګری دی ته پرونه هغه سلویخ کلن ملګری د دیرش ملیون نفوس لپاره درې سوه ملیون نفوس د لاسه ورکوي هېڅکله مې نه ورکوي دا سره سیاسي دغه نه ده ایډیالوژي نه ده چې ته دې داسې یو خبره مونږ وکړو چې امریکا دې په پاکستان فشار راوړي هغه زما دپاره ډوډۍ نشي راوړلی هغه زما دپاره سنګرونه نشي پتخه کوی هغه زما دپاره د سولې اړتیا نه لري چې ماله سوله راوړي سوله به ما و تا راوړو سولې دپاره به دلته ما و تا انګیزه رامنځته کوو امریکایان چې اوس دلته کمې د سولې منډې تړې کوي مونږ خوشبینه یو ورته کورې ودان بچی لوی هدف دا دی چې د هغوی خپل ستراتیژیک عمق دی دلته او د هغې عمق د ترلاسي دپاره دوی د خپلو سیاسي تقابلاتو د خپلو نظامي تقابلاتو د پالنې دپاره دوی دا هڅې کوي طالب د روسیې لمنې ته لوېدلی دی طالب غواړي چې حتما جګړه سپانسر غواړي تمویل غواړي او امکانات غواړي طالب د امکاناتو په لټه کې د روسیې دروازه وټکوله امریکا په دې ډاډه ده چې اوس طالب د لاسه ورکوي اوس طالب د یو بل ستر ځواک په لمنه کې لویږي او د امریکې مخالفت ته رادانګي او په یو ستر قوت سره نو امریکا د خپل ډاره اوس دا هڅې کوي چې باید طالب د هغې ځولۍ نه راوژغوري بل هدف دا ده چې د طالبانو د حکومت د امریکې اراده که چېرته درې واړه پرتله شي طالبانو په 2015 کال کې په 2006 کال کې د سولې اراده درلوده اما موته د سولې اراده د خپل واک د تندې له کبله نه درلوده بله مسله دا ده چې حکومت کې مسایل دي په حکومت موږ نه غږیږو موجوده سوله او خبرې اترې د حکومت د سرویې نه همجږي دي او دا چې طالبان د خپلو خبرو لوری امریکا انتخاب کړي د هغوی یو ښه ډیپلوماسي پر مخ وړي او په دې قانع دي چې که امریکې سره خبرې ونه شي موجوده حکومت د امریکې په معاش چلیږي د امریکې د ولس په مالیاتو په خیرات چلیږي نو باید اوسنی حکومت سره که موږ خبرې کوو دا په دې معنا ده چې موږ د امریکې د یو استازي سره خبرې کوو او دا ښکاره ده څوک یې در ردولی هم نه شي نو ولې د استازي سره خبرې وشي ولې مستقیم د امریکې سره خبرې ونه شي نو امریکا هم په دې قانع ده چې په افغانستان کې روانه جګړه په دومره مصارفو او په دومره توانونو زیانونو باندې یا ارزینه او یا د دوی لاسته راوړنه د دې زیانونو نه ډېره
ښاغلی څومره موافق یې د ښاغلي پیلوزي له خبرو سره
تورمن صاحب تر ټولو لومړی باید موږ خپل ذهنیت بدل کړو تر هغه سوله نه راځي چې موږ ذهنیتونو کې سولې ته برابر نه کړو سوله څه معنا زه سوله وغواړم ته یې وغواړي دا ورور یې وغواړي هغه یې وغواړي که دا خلک سوله وغواړي سوله ده او دلته خبرې ستا ګاونډي هېوادونه دي نړیوال قدرتونه دي که افغانان ولس سوله وغواړي او هغه څوک چې په دې برخه کې مسؤلیت لري دولت د سولې عالي شورا او دغه هڅې رامتمرکزې کړي د خلکو د ارزښتونو ته انعکاس ورکړي سوله تر ټولو لوی ارزښت ده موږ باید تور او سپین حق او ناحق دا د سولې په تله کې وتلو چې دا سوله څوک غواړي څوک یې نه غواړي دولت تر یو حده تمایل سولې ته ښودلی بې قید او شرط د سولې وړاندیز یې کړی د طالبانو د یو سیاسي حزب په توګه یې منلې دي ان د اساسي قانون د تعدیل مسله یې وار له واره منلې ده چې که ضرورت وي راوړو یا د بهرنیانو د وتل د طالبانو غوښتنه ده یا ویل کېږي چې غوښتنه یې ده د هغو یې ویل دي چې دا د خبرو موضوع کېدای شي نور نو موږ لپاره سره کرښه سوله ده که طالب په دې ارزښتونو سولې ته راځي او کوي خدای دې راولي که یې نه راولي طالب ملامت مو تاسو باید داسې ونکو ډېرې ګډوډۍ ونکو. صحیح ده دلته مشکلات شته، ځینې داخلي جنګ سالاران ټوپکوال ځینې هغه څوک چې د دې ګټې له خطر سره مخ دي یا له واکه لوي یا ممکن سبا د انتقالي عدالت مسله رامنځته شي، دوی محاکمه سي که سوله کېږي بیا ثبات ده، له هغه وروسته انتقالي عدالت مرحله راځي، دوی محاکمه سي هغه خلک به مخالفت کوي. خو که د سولې په هر نوم هر څوک مخالفت کوي، موږ باید مخالفت وکړو د هغه سړي. اوس مسله دا ده چې په موږ کې هغه څوک چې د سولې د راوستلو مسؤلیت ورسپارل شوی په دې برخه کې یو څه ستونزې شته. فرضاً د سولې عالي شورا، سولې عالي شورا جوړښت په دې اوس جوړښت تقریبا منلو وړ نه ده. یو خدا ولایتي کمیټې د دا خو هېڅ لاسته راوړنه داسې وایي نن 15 نفر یو ځای سو، سبا شپږ نفر یو ځای سو، دا به هېڅوک هم ونه مني. یو په ټوله کې د دوی فعالیت د سولې لپاره باید یو داسې کمیټه وي چې هغه په نړیوال سیاست، په نړیوالو اړیکو، د هیوادونو په سیاستونو، په افغانستان کې د هغو په ښکېلتیا، د نړیوالو قدرتونو په زور ازمایي، د دوی په ډېرو مسلو باندې ډېر ژور پوه سي، ډیپلوماتان وي، قوي خلک وي، او د دغو د درکو، د تحلیل و تجزیه او د هغو قوتونو متقابلو اړخونو د ګټو سره عیارولو یو صلاحیت و قدرت ذهنن ولري. صحیح ده موږ د سولې په شورا کې درانه سپینګیري شته، ښه مشران شته، خو هغوی په خپل ځای خپل قدر لري. خو د سولې شورا باید او د سولې خبرې باید یو باصلاحیته او هغه چاته ورکړل سي واکې یا دومره تغیرات راوړل سي سی پراس کې د دې مذاکراتو یو داسې وي چې دا ټول منلې ټیم وي، دوهمه داسې هغه خلک خپله په دې ټیم کې داخل خلک د سولې، د جګړې، د نړیوالو سیاستونو، نړیوالو اړیکو او په افغانستان کې د نورو دولتونو په رقابتونو په ښکېلتیا او د هغو په تقابل باندې وپوهېږي، هغه تحلیل کړای سي او دغه متقابل اړخونه دې ته مجبور کړای سي یا دې ته وادار کړي چې په افغانستان کې د جګړې په پرتله تاسې ګټې په سوله کښې تعمینېدای سي.
ښاغلی ځلاند، یوه بله موضوع چې په دې وروستیو کې وال سټریټ ژورنال راپورته کړې، هغه موضوع دا ده چې ممکن د دې لپاره چې د سولې خبرې روانې دي، د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات وځنډېږي، او دا هم د دې لپاره شاید طالبان د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې دوی ته د ګډون ورکولو لپاره یا په واک کې د شریک کېدو لپاره. څه فکر کوئ چې مثلا آیا دغه وخت ډېر نږدې نه دی د دې لپاره، ځکه او څه ډاډ موجود دی مثلا چې دغه وځنډېږي، دا خبرې وځنډېږي، طالبان به راشي په انتخاباتو کې به ګډون وکړي، مثلا یو داسې حکومت به رامنځته شي چې یا مخالفینو ته هم اوس مهال دولت ته ولس ته ټولو ته د باور وړ وي؟ څه فکر کوئ په دې اړه؟
وبخې د زلمی خلیلزاد ورستی راتګ ما ته شخصا یو ډول ګواښونکی زیری راکوي، هغه ځکه چې دغه وګړي له ځینو پخوانیو اورپکو جنګ سالارانو، لوټمارانو او بیا د ځینو سیاسي عذابو مشرانو سره یې وکتل او ځینې پټې خبرې هم درلودلې، او حتی دا چې نن ما له یو موثقې سرچینې څخه واورېدل چې دغو پخوانیو جنګ سالارانو، اورپکو او بیا د سیاسي عذاب مشرانو ځینو امتیازاتو غوښتنه ترې کړې ده او ترې وبریده، دی هم ورسره صلاح شوی ده. تاسو وګورئ چې کله دا ګواښونکی زیری چې ما وویلې، ممکن امریکا افغانستان کې د یو موقت حکومت باندې هوکړه وکړي، ځکه د دوی لیدنې له دغو مشرانو سره او بیا د هغوی لخوا د امتیازاتو غوښتل
سولې ته د رسېدلو لپاره موقت حکومت
یو شی تاسوته امریکا، روس او دغه ډول د دوی، پاکستان خو خپله دومره واک لرونکی هېواد هم نه دی چې دا په افغانستان کې سوله وغواړي یا ونه غواړي، دا یو لاسپوڅه، یو غلام هېواد دی. که چېرته د دې هغه رهبر لخوا یې ورته وویل شو چې سوله یا طالبان مه روزه یا افغانستان کې یا په ورته ډول په سیمه کې د سولې لپاره هڅې وکړه، کوي او کوي که د هغو لخوا رهبري نه شي او نه کوي، نو امریکا، روس او دغه هېوادونه چې موږ تاسې د سولې د راتګ لپاره خپل ملګري بولو یا په یو ډول د دوی هڅې ستایو، دوی اصلا افغانستان او د افغانستان د ګټو لپاره دوی داسې کوم انګېرنه نه لري. که چېرته په جګړه کې د دوی ګټې وي، دوی جګړه غواړي او دا جګړه به وي که هغه د افغانستان د حکومت لخوا ښکېلتیا به کوي یا د طالبان لخوا، او که چېرته په سوله کې د دوی ګټې وي، هغوی به سوله غواړي. نو دوی د افغانستان په خیر هیڅ کله هم ندی. نو ممکن د خلیلزاد راتګ او بیا دغه غوړې لیدنې لزینو البته اپوزیسیون سره او هغه کسان چې غیر حکومتي چارواکي دی هغوی سره او د هغوی څخه ځینې د هغوی لخوا ځینې امتیازات غوښتل ممکن پر یو موقت حکومت باندې څه هوکړه وکړي او که چېرته دغه سوله که سوله هم افغانستان ته دوی راولي دا به یو نسبي سوله وي. که چېرته دغه نسبي سوله کې دوی ګټې وي بیا نو ممکن موقت حکومت کې طالبان او دغه سیاسي کومې ډلې چې د افغانستان حکومت په خلاف کې ولاړې دي دوی ته هم ونډه پکې ورکړي.
بله ډېر ډېر مننه. ژمن صاحب د خبرونې په سر کې ما وویل چې بیلابیلو کړیو مثلا ولسی جرګې مشرانو جرګې ښځو هم خپل غږونه پورته کړل ویلو چې د سولې په برخه کې د دوی رول اغېزمن دی باید له ولس سره خبرې وشي ښځو سره د مدني ټولنې سره دو سره د ځوانانو رول بیخي څرګند نه شو ځوانان خپل غږ پورته نه کوي دغه تریبیون استاسي دغه څه دی مثلا ځوانان څومره رول ماسر رول ګټور رول مهم رول لوبولی شي د سولې پر اوسلو کې د سولې خبرو کې په افغانستان کې
ځوانان د سولې راستلو په برخه کې مهم رول لرلی شي ضرور نه ده چې د سولې په خبرو کې یعنې د پلاوي یوه برخه واوسي دوی دا غږونه چې پورته کېږي لکه د مدني ټولنې په نوم یا اساسي قانون په نوم یا د ښځو د حقوقو په نوم باندې سوله هغه څه نه ده چې خلکو ته یو څه پکې ورکول کېږي. جنګ د لمنځه وړلو لپاره کېږي. دا جنګ که راځي په ټولو ده په ښځو هم ده په نارینه هم ده په ځوانانو هم ده نو دا هسې یو ډول لکه د سولې مخالفتونه چې کېږي دا خبرې سادي چې ښځې باید ونډه پکې ولري که سوله راځي یعنې که ښځې هلته په هغه خبرو کې وي که نه وي دا به دومره مهمه نه وي لکه د سولې لپاره یعنې د خبرو لپاره چې یو رقم شرطونه وړاندې کېږي یا ځینې خلک لکه سولې سره د مخالفت لپاره دا ځینې بانیز لټول کېږي دا د ښځو دو ونډې دا کیسې یادیږي. خو ځوانان که د سولې لپاره کار کوي ځوانان باید ذهنیت سازي وکړي خپلو خلکو ته ووایي د سولې یعنې دا اوس پورې هم لا موږ دې ته اړتیا لرو چې خلک په دې وپوهي اوس سوله ګټه لري که نه یعنې اوس هم لا دې ته په دې باندې اوس هم لا موږ نه یو سره سلا سوي ټول افغانان لا تر اوسه په دې باندې هم نه دي پوه سوي لا تر اوسه پورې هم د سولې برخه کې د عامه پوهاوي اعلانونه خپرېږي نور کارونه کېږي. نو ځوانان تر ټولو مهمه دا ده چې خپل منځ کې دا ذهنیت جوړ کی او دی بل سوله باید وکړو. نو دا به مهمه نه وي ساتمن د دغه پلاوي یو برخه وي که دلته وي که نه وي که سوله راځي د ځوان لپاره هم ده د مشر لپاره هم ده د ښځو لپاره هم ده د ټولو لپاره ده.
بله بلوزه صاحب تاسو د ځوانانو رول په سوله کې څومره اغېزمن دی؟
وګورئ ترمن صاحب زه بیا هم تکراروم چې اوسنۍ جګړه درې برخې لري محرومیت تور اقتصاد او مذهبي او یا افراطي برخه تر څو پورې چې زمونږ دا دوه فکټورونه د اوسنۍ جګړې د منځه نه وي تللي سوله ناشونې ده. محرومیت چې نه وي تللی دا اوس ډېری ځوانان د جګړې په کرښو کې چېرې هغوی محروم دي د محرومیت د رفع کونې دپاره یې ټوپک راپورته کړی دی یا حکومت محروم کړی دي یا هم نورو محروم کړی دي یا نورو محروم کړی دي. نو د دې دپاره چې محرومیت د منځه لاړ شي باید افغان حکومت خپله اراده ثابته کړي. تور اقتصاد موجود اوس دا مونږ د تریاکو د اختطاف د ترورو د دې ځایونو نه پیسې ترلاسه کوو. دا اوس د ننګرهار یوه نیمه میاشت د ننګرهار برېښنا نه وه دا پخپله د همدې شواهد دي چې دلته زیاتره کړۍ د تور اقتصاد نه تغذیه کېږي. نو مذهبي بڼه چې ده کله چې دغه فکټورونه د منځه لاړل مذهبي برخه پخپله باندې اصلاح کېږي او هغه د هغه شدید افراطیت نه راوځي او د اصلاحګرایۍ خواته میلان ښیي. نو زموږ هیله دا ده چې ځوانانو ته هغه انګیزه ورکړ شي بیا هم ټینګار کوم چې سوله ور باندې راتلی شي. سوله یو ماشوم نه ده چې موږ یې لاس نه راونیسو ولتیرا ولته کینو. سوله یو 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 داسې اړتیا ده د دې ولس د دې خاورې د دې ملت چې ور باندې ژوندی پاتې کېدی شي. لسګونه ځوانان هم د ورځې مري سلګونه خلک هم بېکوره کېږي زرګونه هکټاره ځمکه هم دا اوس بېکرکلي ده.
نو زمونږ ټولې بدبختۍ د جګړې له امله دي. که سوله راځي نو دا ټول ټولې اسانتیاوې مو ترلاسه کیږي. ښه خبره دا ده چې سوله راشي، ښه خبره دا ده چې ولس ورسره ملګری شي په دغه کاروان کې. که څوک یې راولي مهمه نه ده چې هر څوک یې راولي، زمونږ مړه په کار ده که د هر چا په وسیله ترلاسه کیږي. نو هیله مو دا ده چې نظامونه ورته ړنګ نه شي، ځکه چې مونږ هر کله دغه شان یو حرکت پیلوو نظام د صفر شروع کوو، بیا چې کله مونږ نظام بیا کله داسې حرکت پیلېږي بیا نظام د صفر شروع کیږي. هر دلته چې هر نظام بدلېږي باید د صفر شروع شي. نو د صفر که مونږ بیا شروع کوو دا به د امریکې دپاره هم په ګټه نه وي، زمونږ دپاره هم په ګټه نه ده او د سیمې دپاره هم په ګټه نه ده.
ډېره ډېره مننه پیلوزي صاحب. خدرمن اوریدونکو د ځوان فکر د دې اونۍ خبرونه هم دومره وه چې تاسو واوریدله. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو له خپلو درنو مېلمنو هر یو، ښاغلي ابوبکر ځلان، صدیق دقیق، فرهاد پیلوزي او نجیب ژمن نه مننه کوو چې په دغه بحث کې له موږ سره ګډون وکړي. د تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې تلیفونونه مو وکړل، خپل نظرونه مو سره شریک کړل او دغه شان له مېلمنو مو پوښتنې مطرح کړې. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو. خاونه ولرئ.